قانون اتوشتمه ماده لکه چې راته وښودله.
ښه، په دې اتوشتمه ماده کې څه شی و؟
داسې پکې راغلي وو چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی، چا ته یې واده کړي، هغه باندې قید راځي چې د دوه کلو نه به کم نه وي.
یعنې د جنۍ پلار هم ښیي؟
هو کنه، هر څوک چې وي، څه پردي خو د چا لوڼې خلکو ته نه وادوي.
اوس څه چاره لرم؟ لور مې ناروغه ده او ملک ستار یا ته زما کور ته نه راپرېږدي. که جرګه پرې راټوله کړم څنګه؟
معززو پلرونو او میندو، آیا په دې پوهیږئ چې اسلام پلار او مور ته د اولادونو په وړاندې کوم مسؤلیتونه ورکړي؟ موږ سره یې شریک کړئ. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلی یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتاد میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د غونډې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیري چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو پر خي کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیري چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي، تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو، او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کمپ جوړ کړ. کمپ د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده، او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي، او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلی وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت ولیدنو خپل لیدلوري ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز یې زموږ په تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. همدارس د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم، اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم، هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولیس وخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ، اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم، ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینهو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ، خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتاد میرمنې نه وې لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر می شدن.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمينه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پولیس وخته
دریم، د پولیس وخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي. نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا تو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شو چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لا تو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیت تونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وترم. د معتادو میرمنو لوی ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکار انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اون مو آدمو از بین بره ولی تداوي نشوه.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه وه، او ویلي چې دولت اړوند ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
کله چې ما غوندې یوه ښځه چې غواړم خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه ښځه چې معتاده ده، تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې. خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي، زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ، په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې بې کولې، مثلا ویل به ستاسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دا منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د موتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکو ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د موتادینو د تداوی لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمدی شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنیم.
ما به دی فکر کی شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلاوا ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو لډیر وړه چاپیریال نمو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی بیا موږ وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانیدلم چې دیوی مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګي اندي او عام خلک هم راځي. هغه آی چې له تجربه کوم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د موتادینو په تداوی مصرفوم. که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي.
یو ګوشه یې از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل خېګنه داد چې هغه کسان چې مخکې موتاد وو او اوس تداوی شوی دي په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه یې تاج بیګم داره.
موږ د هوټل بل خېګنه داد هغه کسان چې مخکې موتاد وو او اوس موږ تداوی کړی دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زکوی پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او نا امید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله ډوډۍ خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې موتاد شو. شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی. اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې موتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه. څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روغ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانیدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سرسادات استم. اول
زمانم سرده. د لومړنی رستوران دی چې یو میرمن مشره ده. دا ډیر ښه ځای دی. هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړ شي. خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
د رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سخت ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس په افغانستان تښتېدلې وه.
تقریبا
د شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 موتادین په دې مرکز کې بستر کړي دي چې 500 سره یې اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوي دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي. زما کمپ د جومات تر څنګ و نو د جومات ملا به هره جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده، له نارینه او موتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډېر او یوازې خلکو ته می خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو ډک مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري.
دیگر ترس د زندګۍ زما معنا نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د